ولایت کوم چرادی دا باید ملکانو ته ولسوال ته او د ولسوالی کمانډان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی شتي کوي او کم دا ملي پیوستن چې وو په هغه کې هم پخوا ټول غلاوی کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي دغه چرۍ پخې سړکانو دغه کارو کوم کارونه چې کوي په دې کې اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرانې پخې تقریبا که تاسو باور نه کوئ راشي، زه به د اټو د کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټې په یوه چرۍ کې په هره رخصه کې ډېرې ډېر ګونې سمېټې غلا کړل. باید داسې کار کوی چې د چرۍ 500 کاله میاد درلودلی او دا چرۍ اوس لس کاله میاد نه لري. سمېټې ورته هم کړي دي او سمېټې هغه داسې کړي دي خلک غولوي. کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و پخوا ملي پیوستن پروګرام و چې اوس دغه پروګرام د ولسي تړون پروګرام هغه پروګرام باندې وضع شوی ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپله ولسونه ناحیې ولسوالۍ کلي تصمیم نیسي چې هغو پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس ته په دې کې موږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې خو په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم ځنې درغلې شوې وي، ولې اوس د ولسي تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغې نه زده کړې کړي دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوه ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دو په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هره دوشنبه موږ د ولس سره مکمل ورځ تېرو، ټول مسؤولین ناست وي او که خانده که ګډا ده راتللی شي خپلې ستونزې شریکولی شي. زه د دې ورونو خدمت کوي. مننه.
مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په باره کې د ستونزه لري، د دې مشکل به واورو.
السلام علیکم. آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د څو پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري دا اوس دندې وظیفې کوي، بې سواده کسان دي لري کې پر ځای دي ټوله د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ بېخي زیات په کندهار کې بېکاره ناست دي. ټوله په واسطه حکومت فرستې د وجې دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی، یو سوره پورې واد په لاس کې اخیستې دي. ټوله شوزې د دې په لاس کې دي. هېڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وظیفه ورکوي او نه وظیفه ګماري. ولایت دی د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولی دي او نور یې هر ادارې چې دي ریاستونې دي، که په مستیت دي، که پوهنې ریاست دي، که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپله املا یې ولاتې زده شهادتنامې په پیسو جوړوي. او نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان دندې خلیري کړي او پر ځای یې تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت موارد مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي، ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث شوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی. دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم دو یو زره حق به انشاءالله نه بزای کیږي. تا ټول ته مې ویلي د غاړه مې خلاص کړې چې واسطې مکوي هر هغه څوک چې واسطه کې هته دغه په کار کې ستونزې پیښیږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دته کار سپارل کېږي، کار اهل کار ته سپارو. دا د موږ ژمنه ده، ولې ترې شک نشته پخوانۍ ستونزې شته دي. تر هغه وخته چې د موږ ادارې پاکېږي، دا یو وخت غواړي ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. او زه دوه سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دوه امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام کې اخیستل کېږي، چې په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپله ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساوی سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکۍ ته کامیاب شي. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همدا ده چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده، تعلیم تربیه او دا شیان دي، موږ ځینې نوې پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې دپاره ځوانان وګمارل شي، د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بلې، یعنې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي؟ فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کالو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي، هغه د اداري اصولو مطابق تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کاله چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي. په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کاله کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باندې دا خلک وټاکل شي. ولی په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغو، متاسفانه په غیان د ځمن دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړې، او د هغه علت یو هم د نام نه علت موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په ان جی او کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامه له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنې په لنډ وخت کې ممکن نه ده. بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړې ده د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوی ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورس ویلی دی او دی ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورځي، او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه طبعا ماغه ورکول کیږي. نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسی او غمې وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا همدا ستونزه سته؟
د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت ته په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی. او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو هماغه ده چې په ځینې ځایو کې ریش تاریخ تېره دوا نه کار واخیستل شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته ده موږ رسیدګي نشو کولای په هغې ځای کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص کړي.
بخښنه غواړم والي صاحب، دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې زه د دوه ستونزې نه راډوم، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته ده وه، دا یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه راواردېږي. چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده او روزانه ښار ته ځو، دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخچېري وي او یا بې کیفیته وي، هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګولو ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي، هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانې لري، دو هلته مریض ته قصدي مثلا د یو مریض تکلیف ده، که مثال ورکړو د ګردې تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وایي تاسو وایي یوه میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لار ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا دې عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لار د حل پیدا کړو او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات کوو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي ښاغلی حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې. ډېر مننه کوم کور ودان.
تاسو هم نړۍ مننه خدای مو مل.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو ترستولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی، په ګرځوي سره وورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي، د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو وویل کیږي او دا نمبر کیږي، او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کست وژنم پاکستانی وړونه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو موږ مل تراشي، د دې مخنیوي دی وشي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ځوان دی له دغه ځوان دی له خبره کوم. زمور ولسوالی ته په داول اسکاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ روغه د ډالر امنیت لرو. روزګان ته ولایت پورې نه دی کونډې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا ده، هغه په موږ باندې اتله ساعته سیه ده. زمور نه پس د واورو لاندې مړ دي، خو زمور ناره چا نه ده اورېدلی. زه د رئیس جمهور څخه ډېر خواهش کوم چې زما ناره ورته ورسیږي، او زمور د منطقې او زمور د امنیت او زمور د پل او زمور د سړک او زمور د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د سه شنبه په ورځ باندې چې کوم دی، موږ د پاکستان کونسلګری دی چې زو موږ سره مریضان دي، موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي، او دغه پیسې دغه ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي، او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي. دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري، سریام دا پیسې اخیستل کیږي او دولت ته اسم نه وي. موږ راشو دوه شپې او درې شپې هلته پراته یو په سړکونو باندې، بېزتی بېخاطه بېزتی د زنانو بېزتی پکې کیږي. موږ ډېر مجبور یو کنه، چې مجبور نه وي دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره.
مننه کوم دوستای چې پیغام مو موږ ته راستولی وو، او موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو، او غواړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندې ده، یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي، او په دې کې موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو. نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زموږ همکار تایروشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بل خبرونه نه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واوري.